په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې نهساعته خپرونو کې د اخرنۍ خبري ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو د لیکنې دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړ.
سرټکی د خیبر پښتونخوا نانوانو نن په ځینو ضلعو کې هړتال کړی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه کس وژلی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. ایران ویلي سربیره پر دې چې له نړیوالو طاقتونو سره په 2015 کال کې د سوي جوهري تړون له ژمنو سره پرشا شوی او اوس هم د دې تاریخي موافقې درناوی کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا نانوانو نن په ځینو ضلعو کې هړتال کړی. د پېښور د نانوانو سازمان مشر محمد اقبال نن مشال ډی ټول د اوړو بحران او ګرانی له وجې د ډوډۍ یا مړۍ قیمت زیات کړي چې حکومت یې دا قیمت ورسره نه مني. نوموړي زیاته کړې چې د ملاقاتونو پر مهال حکومتي استازو ورسره منلي چې دوی د 120 ګرامه ډوډۍ یا مړۍ په 15 روپۍ خرڅولای شي، خو د پیدا حکومت په دې اړه له نوټیفیکیشن جاری کولو انکار کوي. محمد اقبال زیاته کړې چې دوی به هړتال نورو ضلعو ته هم وغځوي.
تا غیر مہینہ مدت پارا تال لے دے وقی پہ خوار ہری پور منسرا بٹ آباد کوہاٹ پارا چنار انگوزا ضلعے بندی دی سبان بنا نور ضلع بندی سی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون په خبري غونډه کې ویلو چې په صوبه کې د اوړو نشټوالي بحران مصنوعي دي چې د حل لپاره د صوبې وزیر اعلی د پنجاب له چارواکو سره رابطه کړې. خیبر پښتونخوا 40% اوړه خپل پیدا کوي او 80% له پنجابه اور درآمدوي. پرون مازدیګر یو شمېر کسانو د کوټې پرس کلب مخې ته د اوړو د ګرانۍ د بجلی او د ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي وو چې پرې لیکل شوي چې حکومت دې ګرانۍ مخنیوی وکړي. مظاهره چانو ویلي د اوړو بیا دومره لوړ شوی چې غریبان خلک یې له دا اخیستو توان نه لري. د بلوچستان حکومت وایي اوړه په عارضي توګه ګران شوي چې ډېر زر بیې بېرته عادي حالت ته وګرځي. د حکومت ویاند لیاقت چاوانی پرون ویلي په صوبایي حکومت د غنمو 2.5 لک بوجۍ غوښتې دي چې ورسره به د خلکو مشکل حل شي. د نوښار ضلع په کاکا صاحب زیارت کې پرون یوه 9 کلنه ماشومه ایواز هنور مړه موندل شوې ده. د پولیسو ځای چارواکي افسر علي پرون ناوخته مشال ډی ټول د ماشومې د کورنۍ لخوا د ریپورت وروسته چې هغه لټون پیل کړ نو د هغې جسد یې د اوبو په یوه ټنکۍ کې وموندلې. نوموړي وویل د ماشومې قاتل یې نیولی او لومړنۍ پلټنې شوي چې هغه پر هغه جنسي تیری نه دی کړی. د ایواز نور ماما مشال ډی ټول ملزم د هغو په د هغوی په ورکسوي کور کې د امسای په توګه اوسېدی. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنټ د پاکستان غړی عمران ټکر وایي په 2013 کال کې په پاکستان کې له 4000 څخه زیات ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي. د جنوبي او منځنۍ شل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن د پاکستان له چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ایلس ویلز پرون د هند او سرلنکا له سفر وروسته اسلام آباد ته ورسېده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون د مشال ډی ټول چې امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو سوداګرۍ مالی او داخله چارو په اړه ملاقاتونه ولري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلي ایلس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغند اړیکو د پرمختګ په اړه بحث کوي. تمه کېږي ایلس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسه هم یاد کړی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونو هغه کس وژلی چې د فاریاب په انتخون ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن مشال ډی ټول د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یو ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرنخان
فواد امانوی په کورم کل ولسوالی کې د طالبانو لپاره د معرف عامر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د یوې کورنۍ د شپږغړو په وژنو کې ښکېلو پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیات پر مهال وشو. سوملا ابراهیم چې په حکیار مشهور دی د یوې کورنۍ شپږغړي په بیرامنه ډول په ډزو وژلي وو. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلو چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږغړي وژلي. طالبانو پرون په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي او ادعا کړې ده دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوې دي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې به میچاودنه سوي چې درې ملکیان په کې ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمانداني ویاند حیدر عادل نن مشال ډی ټول چاودنه ملکی وګړو باندې سوي او د نوموړي په وینا په ټپیان کې یو کس روغتیايي حالت نازک دی. د امنی کمانډانی ویان دا هم ویل چې ماین په پیاده رو کې د یوې ونې لاندې ځای په ځای سوی و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. یادوي وي چې دې ځای ته نږدې مخکې هم څو ځلې بمې چاودنې سوي دي. ایران ویلی سربیره پر دې چې له نړیوالو طاقتونو سره په 2015 کال کې د سوي جوهري تړون له ژمنو پر شا سوی خو اوس هم د دې تاریخي موافقې درناوی کوي. دا خبره نن د ایران بهرنیو چارو وزیر ویاند عباس موسوی د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه هیواد اوس هم د تړون برخه دی او د په خبره چې د اروپایي طاقتونو د ادا بې ځایه ده چې ایران له تړونونو سره غړونه کوي. تهران د روان میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ځان په داسې حال کې نور تړون ته تړلی نه ګڼي چې امریکا په 2013 کال کې ورڅخه وتلې او د دوی په خبره پر تهران یې له سره سخت ماشي بندیزونه لګولي. ایران ورو ورو په تړون کې له ژمنو پر شا کېږي. جرمني، فرانس او برتانیا د میاشتې په پیل کې ویلي وو چې دوی د شخړې هواري په اړه په تړون کې پر لیکل شوې برخه عمل پیل کړی دی. دې ته پراخ بنسټه مشترکه اکشن پلان ویل کېږي چې پکې هغه میکانیزم لیکل شوی چې که څوک د دې تړون له ژمنو سرغړونه وکړي نور سره به څه برخورد کېږي. د یوکرین پوځ نو وخت وبخشي د پرون کیف ته د یولس اوکراینی کسانو د چسدونو له رسیدو سره سم تهران د نسکوري سوي الوتکې د توري بکسې له هیواد د باندې لژلو په اړه خپل اراده بدله کړې ده. د پیش پلوټونکو ډلې مشر حسن رضا ایرنا خبري اجانس ته ویلي د یوکراینی الوتکې سبتون کې علي د ایران په لاس کې دي او یې له ملک بهر لژلو څه پلان نه لري. په همدې حال کې کینیډا پرون یو بیا تهران ته خواست وکړ چې په سمداستي توګه د غورځول شوي مسافر وړونکو الوتکې توري بکسې فرانس یا اوکراین ته وسپاري. خبرونه پای ته رسېدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال ورکړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ چلويخ پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 170 روپۍ شل پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلی رساتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوردونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په شمول د صوبې په بیلابیلو لویو خارونو کې نانبایانو د اوړو د کمی او د بیو د لوړوالي پر ضد سر لرنه کار بندیز پیل کړی دی.
5200 بوره اور سیدا او د ګیس رو شیدل دي نندوی په تبای باندې سر دي غیر مینه مدته پارا تال.
د خوست په ګلان کې هم کې میش وزیرستاني کډوال وای نور د کډوالۍ ژوند کولو ته جوړ نه دي.
جلګادا وکړه په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي متعدد خپل حق پریکړه وکړه چې په کې مالي ارزښت پامه دا ولا.
او عوامي نشتل ګوند سرلننه د شپږشتم تاریخ پورې دروانه میاشتې تر شپږشتمې د باچا خان او ولی خان ونه د منزل پیل کړی دي.
باچا خان او دغه منګرو د جهان یو نوی تصور خلق تور کړ، د جنګ د یو پاکي دنیا تصور.
هله زاله مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع تر ازو په خیبر پښتونخوا کې د وړو کموالی او د نرخونو د زیاتوالي لوجې د صوبې خلک لستونځو سره مخ دي. په مرکز پیښور نور یو شمېر ځلو کې نارمایانو نن کاربندیز کړی دی. دوی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل هړتال به تر نامعلومې مودې وغځوي. حکومتي چارواکي د وړو د کمی مسله مصنوعي هغه ګڼي او وایي چې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
1300 روز راسه په خیبر پښتونخوا کې د اړو نرخونه مخ په زیاتېدو دي چې له وجې د 40 کیلو اړو بوجه یا تروړه د 800 تر 1200 روپو ته رسیدلې ده. د کمچې سرکاري نرخ 800 روپۍ دي. هم دغه وجره چې د صبح نن بیانو حکومت ته د ډوډۍ نرخ زیاتولو لپاره غوښتنې کړې دي، خو حکومت د دوی غوښتنه نه مني او وایي چې دا مصنوعي بحران یا کمی دی نو هیڅ نرخ به نه زیاتوي. بل خو د پیښور د نن بیان د سازمان مشر محمد اقبال نن سهار مشال لیډو ته ویل
مغناطی سرا یو مذاکرات تا سرو پنځه مذاکرات تا کرو دی حل نو خلو دی خندا کولا را پوری آخری ورز مانی دا ویلے چی 170 گرام پا 5 روپے خرسوی کو نوٹیفیکیشن مندن رکو بغیر نوٹیفیکیشن تا سو خرس کری منگو تے جینا نوٹیفیکیشن چی نی نمونگ دا روٹے بیا پا 15 روپے چو خرسو لے یا چی منگا 150 گرام روٹے پا 15 روپے ورکو نمونگو بچولا حلال دی حلال دی کور تے بیو سو خفل کور بو ساتو کور نم دا کرے دی دکار نم دا کرے دی
کچری نرخونه سیوانه شو نن دوی د صبح په ځنی ځایونو کې هړتال دی او سبانه به په ټوله صبح کې تر نامعلومو مودې دا هړتال وغځوي
په هر ځای کې د وړو بوران دی او ریټ وګوره چې قبضې ته رسېدلی دی 5200 ته بوره ورسېده او د ګیس روشېدل دی مونږ لرګي او کوله سوزولي ګي نو مونږ ته ډېر سخت نقصان دی رنبی په تباهۍ باندې سر دی دا حکومت چې دی یو ټرن والا حکومت دی دا غیر معینه مدت لپاره تال دی د وخي پېښور هریپور بنسیرا بټ آباد کوهاټ پاره چینار انګوزا ضلع بندې دي سبانه به دا نورې ضلع هم بندې شي زمونږ په ضلع پېښور کې 2000 دکانونه دي 2000 دکانداران هم بېروزګاره شو په هر یو دکان کې 4-5 لیبر دی هم بېروزګاره شو
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی 13 ورځ یو خبري غونډه ته ویلو چې د پنجاب صوبې چارواکو سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خبرې ترې کړې دي او د ضرورت مطابق غنم یې ترې راغوستي هم دي ولې په دې اړه مو نن د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فضل الله نه پښتل نو دوی په تیر حکومتونو تورو لګو چې دا اړو مالکان زیاتره د هغې تیرو حکومتونو یا د مخالفو ګوندونو دي نو هغوی په قصد حکومت بدنامول غواړي
دا ټول ملونه دی اوس صرف د دې لپاره بند کړي دي چې دی په دې کې ذخیره اندوزی وکړي او دویم طرف ته دی دا پوره پوره حکومت ناکامولو کوشش وکړي د بدنامولو کوشش وکړي لہذا زمونږ وزیرالعلی صاحب او د پنجاب وزیرالعلی صاحب ایکشن اخیستی دی او 300 ملیونه جرمانه کړي دي او ذخیره اندوز چې کوم دي هغه یې نیولي دي زه تاسو یقین دهی در کوم چې په یو وخته کې دننه به دا مسله به انشاءالله ډېر زر سرته رسي
بلخوا د سرکاري شمېرې تر مخه خیبر پښتونخوا 30% د اړو ضرورت تخپلو غنمونه باقی دا پنجاب نه پوره کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په بلوچستان کې هم د وړو قیمتونه لوړ شوې دي چې لوجي هلته هم خلک پریشان دي هر ورځ د کوټه خار اوسیدونکو مظاهره وکړه چې په کېل حکومت د وړو د بیو کمولو غوښتنه وکړه د ایوب ترین رپورت چې د مظاهره چانو پر شعارونو پیلېږي
بےغوری لامالا اوس خلق د دو وخت پر ڈوڑی مندول پسی حیران او پریشان پات دی پدی ترس کی د مظاہرے او برخوال عزت اللہ رات اول چې د وړو د گرانی لامالا د غریب گزارا در دلے دا
مسله چې دا غنن د اټی د کولی خوړل ده مثال کې تور په مجبد غیر سره گزاره وکړو د بجلی سره گزاره وکړو د اوبو سره گزاره وکړو لیکن د وړو سره چې دا گزاره نه کیږي دا ټیم اوس 1 کیلو په 2000 روپۍ روان دي نو تقریبا چې د 100 کیلو بوري ته اخی هغه د عام کور نن سبا د میاش خلک دوی ګونی استعمال لري ګونی تقریبا هغه د 15000 روپۍ خالي دي د وړو د میاش دی ورکی نو دا ډول د چې د ورځې روزانه 1500 ازات یا 800 د غیر سره د چشوار کې غړي چشوار کې پیاز په چشوار خالي وچ روړي چې خوري په نس نس مړی دی
مظاهرینو په لاسو کې پلی کارونه هم راخستی او غوښتنه کوله چې حکومت د ګرانۍ د ختمولو لپاره ځانګړي کامونه پورته کړي په دې ترڅ کې به غوښ شو وزیر نور شاریان ته
زما نوم سردار ابرن شاغل جاي ده نو موږ لا خواصه لګی نسته د مسلمانانو د لپاره پاتې وسنم تور په باندې کښنی بورې د وسې صبر ته وکړه غټه بورې په څو جوړیږي د چر گوشت په 300 په 200 اویا کوټه چلیږي درې سو کراچي چلیږي درې میاست کې یا په څلور میاست کې مطلب د دې ګورمنټ ورته په میاست ورته پوراس باندې مطلب دغه اوپر لوړه ګرانې روانه ده مګدا خاصه چې دا ګرانې دی په وران ختم کی
زما نوم سفلا ده دا منګای ده د وړو کښنی کټه په داتې په 2500 روپۍ ده نو موږ له حکومت زده اپیل کوو چې دا منګای ده ختم کی ګیس ګران دي او بجلی ګران ده نور دا دال دي کبره ده کبار شې سره دا ډیر ګران دي نو موږ له حکومت زده خوښ کوو چې دا منګای ده ختم کی
بل نور څه د بلوچستان حکومت ویل دي چې په صوبې کې د وړو ګرانی یو ارزی کار دی ځکه چې ډیر ژر به دا مشکل هوار شي د بلوچستان حکومت د ویان لیاقت شوانی په وینا چې صوبایي حکومت نږدې 2.5 لک د غنمو ګونی راغوښتې دي. د دې تر څنګ د ذخیره اندازانو په ضد هم بیلابیل ګامونه د پورته کولو پریکړه کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د وړو کیلو و اویا روپۍ ته رسېدلی دي. دغه ډول د 10 کیلو وړو تیلی په 1200 پلورل کېږي. د دې تر څنګ د 10 کیلو وړو ګونی په بازار کې 15200 ته رسېدلې ده.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرښې په غاړه
په 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمو بجو
سروي
په 4 نیمو بجو
پرون د خیبر پختونخوا نو خار ضلع په کاکا صاحب سیمه کې د یوې 1 کلنې ماشومې مړې موندل شوې ده. ځایي پولیس وایي له پیښې وروسته په سمدستي ډول د ماشومې د کورنۍ په مرسته 2 مشکوک کسان نیولي او دا چې هغوی خپل جرم منلی دی. پولیس زیاتوي لومړني طبي او تحقیقاتي رپورټونه ښیي چې پر ماشومه جنسي تیری نه دی شوی، خو په خبره چې کره معلومات به په تفصیلي رپورټ کې مخې ته راشي. شبیر احمد جان حال راکوي.
په نوخار کې د نوشهره کلا پولیس سټېشن یو چارواکي افسر علي مشال لیډو ته ویل چې 13 ورځ د پیر بابا پیرسچ محلې نه د یادې ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ ورستو. دوی په شریکه په سیمه کې د ماشومې لټون پیل کړو چې د اوبو یو ټنکیا کې مړې وموندلې شو او لږ وخت کې ملزم هم بیا ونیو. دوی وایي چې ابتدایي طبي رپورټ دا ښایي چې جنسي تری ورسره نه ده شوې، خو تفصیلي رپورټ لپاره ټیسټون نمونې خیبر میډیکل کالج پېښور ته لیږلې دي.
دلته ډاکټرانو او کم مرګ دي کردار چې کم ملزم دی نو هغه هم دا انکشاف کړی چې مرډر مې کړی دی، خو دا مې نه کړی. نو بېګاله تب کې شوشي سبو شي نو بیا حقیقت چې کم دی نو منظریان به راشي چې راستانې داسه وجهنات یا څه خبره وه.
دا وژل شوې 1 کلنې عوزنور ماما مشال لیړو ته وویل چې د دوی دوه وړې خورزې رسیتا د سپارې سبق لا تللې وي چې واپسې کې یو کور ترغله ولې وزنور را نغله او رستو دوی لټون شروع کړو او د ملزم چې دوی همسایه دي، یعنی د دوی په ورکړې شوی کورونو کې اوسېږي، کور سره نږدې مړ و مندل شو او دا یاد ماشوم پلار په بهر ملک کې دی.
چې موږ راځو اعلان مې کوو دا مو په کلی کې موږ سره شکوړو کولو کولو دې پټه په نظر رااله مجرم د کور سره موږ په کور کې اوسېږي موږ په ټکو دوی شو باندې چې دې دې باندې خلک دې موږ په کورونو کې وایي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان نومي تنظیم یو غړی عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې 2018 کې د رپورټ تر مخه 1700 ماشومان هلکان جنکې د جنسي تیری ښکار شوي.
چې کوم نه رپورټ کیږي نو پتن لګي چې دا غش مې رب سمرا زیاته وي. دا جنسي زیاتی پیښې چې سمرا مخې ته راغلي دي نو په هغه کې تقریبا 50% کیسز هغه داسې دي چې په هغه کې پیژندلو کس شوي نو هغه ککړ وي یا هغه رشتہ دار وي یا ګاونډي وي یا استاد وي.
دا چې دا ولې کیږي نو نوموړی جاتوی
دا یو خو نفسیاتی مسله هم کیدی شي او دغه خبره دا نه چې خلکو کې احساس محرومین دي او بل الله دې ما شوان چې دا منټلی او فزیکلی چې دی ویک وي بل یو ایشو په دې کې دا نه چې عموما په دې کې آ خلک کې کړوي چې دا غی سره په خپل باندې په ماشوموالي وای دا قسم زیاتی شي.
دا د ونیرا چې 13 دسمبر کې هم ایبټ آباد او بیا هم د نوشهره کلا پولیس سټېشن په حدودو کې یو اتکل د ماشومه د مدرسې ته د تلو په وخت تختولې شوې او بیا وژل شوې و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د افغانستان خوست ولایت په ګولان کې هم کې وزیرستاني او کډوالو د افغانستان او پاکستان حکومتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له اعلی کمشنرۍ غوښتي چې دوی د کډوالۍ له اصولو سره سم د غلام خان بندر له لارې د بیرته ستنېدو زمینه برابر کړي. دوی ویلي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې، خو له تېر یو کال راهیسې دغه مرستې کمې شوې دي. پاکستان له افغانستانه زیاتره وزیرستاني کډوال وخت په وخت پولیسي متستانه کړي، خو د پاتو هغو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د وزیرستانو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیم نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یې وکړی چې د امیر نه دغه محسوسې لوړلې او دغه خلک په دا وپیدا چې امیر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځینې بند شو ادی دلته څه تجارت نشته ادی څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خلک دا مشوره وکړله دا کومي جلګر چګه شوله دا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میژو ایبل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خلک یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کا کابایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړه سره ښودانی مو ته د خپل حق پریکړه وکړه چې په کې مال یار زت پام دا ولاج
په ګلان کیم کې د میشت وزیرستانو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنوي ته منظم مرستې ورکړي. د وزیرستانو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مداخل ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ول
په دره خط پنځه لس پوړه زره کاډه پدې دي په دار څه دائم راستانه شي راسواله همیش ګلانه ونه شي ځکه چې هغه محسوس هغه مهمه محسوس ونه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار تا ویلی وی چې مشت درې میر د ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درې می
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انسیار دغه ورکو افغانستان دولت ته پاکستان دولت کې موږ مسرون دي غلام دي بیلی دته غلام دی ټی بیس چرمین دی کنه خدای دغه چې موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلخون په لیار باندې قانوني لیار باندې موږ ضرور
چې حکومت دی موږ پولنه نشي کړای وېسالو امداد نشي کولای موږ په دا خپانه یو خو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت ته موږ اپیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي پامن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورم کې د ابراهیم زو په اړه سم کنه ترمنځ زګړه شوې ده. دا زګړه تر څلورو ساعتونو جاری وو او په کې درنې وسلې کارول شوې دي. چارواکي وایي زګړه درولې او سیمه یې امن کړې ده. دا چې د زګړې عوامل سو له تاریخ اورگزی اورو
د کورمه په مرغچنه کې د ابراهیم زو او پړچم کنیو ترمن جګړه شوه او چارواکي وایي دا جګړه تر سلور غنټو پس ودرېدلې چې پکې یو تن سخت زخمی شوه دي. د پولیسو یو ځای مشر ډي اس پي محمد خان وایي دا جګړه د اتوار پورې شاوخوا 11 بجې هله پیل شو کله چې د مرغچنه پر یوشپونکی په کوترو کمرغره کې د ابراهیم زو زینو تنانو ډزې وکړې او د ګډو به زور امایترې اساره کړه. محمد خان زیاتوي کله چې دغه جګړه پورې سیمه ته وغځېدله او هغل ته د غټ وسلو استعمال شو روشن امنیتی ځواکونه ورغلل او تر مداخله وروسته دواړه فریقین له مورچو را کوز کړل چې لا تر اوسه بیا داسې بده پیښه مخې ته نه درغلې. چارواکي وایي د پیرپورت به د شخړې حل لپاره مذاکرات کول شي چې ورته دواړه خو مشران ربللې دي.
ګیره به جمهور ورته ورکړي دي یوټوب مشرانو ته ابراهیم زئی ولا تاند پړې چې موږ یې چې نیولا تا به ګیره به جمهور په سره شي نو بیا به ان شاء الله تاسو چې ګرګې کیږي ګرګې ولې سر مو دل دا کوم ته یې نیو حل به
کچو هم دا جګړه ظاهرن پردی علاقې ته غړي بيزي په وټلو رمسته شبي خو اصل معاملہ دا چې د مرغې چنې په شامل اتزم ک باندې دوه فریقینو ترمنځ لنجدا او هغوی په خپلو کې سخت او تریخوالې لري. ځای خبريال نبی جان وای ک هغل ته د یاد علاقې سره د زمکو نور تنازعاتیش خړې حل نه کړې شو نو داسې په خو سره به د سیمې امن یو ځل بیا خراب شي.
جنگ هوا نه رسېږي چې په پاسه نه راوږي جنگ شروع شي په لکه کې جنگ همدغه ورو ورو یا غټ غټ شخړو یا غټ غټ مسلو نه وو د ونه جوړیږي حکومت
په 2000 کال کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ په بمباری کې د امن یولوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا وه چې د ځمکو شخړو حل به د رواج او کاغذات مال له مخې راوستل شي. خو په 2012 کال کې یاد لوزنامه د عملي کېدو باوجود هلته تر اوسه داسې قسمه مسلې حل نشولې. لسیمې منتخب د صوبایي سیملي غړی سید اقبال میا وایي تر دې هر څه چې په کورما کې د ځمکو ریکارډ او هغلته یو نظام موجود دی، خو بیا هم د ځمکو شخړې تر اوسه نه حل کېدنه د پخواني حکومتونو د ناکامۍ سبب ګرځېدلې دی. سید اقبال میا زیاتوي هغلته د ځمکو شخړې حل کول په ترجیحاتو کې ده. په کورما کې مرغی چینا میرو کاڅا بلش خیل بشارو شرکو او یو شمیر نورې علاقې داسې دي چې په شاملاتي ځمکو یې له ډېر وختونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دعوې روانې دي. په سیمه کې د هغو علاقو پر شاملاتي ځمکو د ملکیت او قبضو لپاره څو وارې جګړې شوي چې پکې سخت مالي او ځاني زیانونه اوریدلي دي. طارق ورغسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په پیښو کې کمی موندل شوی دی. خو د کمیټې رپورت زیاتوي لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسی په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې د دې کار لاملونه څه دي د باز محمد عابد په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوي چې د 2013 کال په نسبت پکې 10.22% کموالی راغلی دی. د افغانستان په ختیځ کې د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د جنوري په 19 نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل:
په تیر کال کې 15 تنه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي دي، 18 تنه ټپیان شوي دي، 25 تنه ګوښل شوي دي، 12 خبریالان وهل ټکول شوي دي، 33 تنو سره بد چلند شوی دی، یو تن په ناقانونه توګه له دندې ایستل شوی دی، یو تن سره غیر قانونی چلن شوی دی، او درې تنه په غیر قانونی توګه نیول شوی او و د یرغمل کېدو پیخي سب شوی دی.
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې منشي رحمت الله زیرمل په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په قانون کې راغلی چې د افغانستان هر وګړی معلوماتو ته د لاسرسي حق لري، خو د په خبره لا هم په ننګرهار کې خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
یوازې د ولایت ویان معلوماتو په ورکړه کې همکاري کوي، مګر نورې ملکی او نظامی ادارې هغه معلومات چې د ولس د پاره دي محرم معلومات نه دي، هغه موږ ته نه راکول کیږي. او ننګرهار کې د بیان په ازادۍ باندې یو ډول خپګان ناشته ده.
خو د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانې خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې د ځینو ادارو ناغېړي مني، خو وایي چې دوی د بیلابیلو لارو ولس سره معلومات شریکوي.
هغه رسونه چې موږ په واکې لرو لټول څخه موږ معلومات شریک کړي دي، ولې ځینې ستونزې به وي. موږ د ستونزو د حل لپاره ژمن یو چې دا هم وخت په حل کو، او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات ورکړو.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په 115 پیښو کې 20% د حکومت په غاړه دي، 33 پیخې د وسلوالو طالبانو لغاړي دي، 14 پیخې د ناپیژان د وسلوالو له اړخه، 3 د داعش لخوا، او د 15 پیخو مسؤلیت د رسنیو د مسؤلینو لخوا سب شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تر دې چې د
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شو
په پیښور کې د ماخام پنځنی مې بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ.
د خیبر پښتونخوا نانوایانو نن په ځینو ضلعو کې هړتال کړې. د پېښور نانوایانو سازمان مشر محمد اقبال نن مشال ریډیو ته د اوړو بحران او ګرانۍ د وجې د ډوډۍ یا مړۍ قیمت زیات کړې، خو حکومت یې په دې اړه ورسره حکومت ورسره منه دی، خو په دې اړه نوټیفیکیشن نه جاري کوي. پرون مازدیګر یو شمېر کسانو د کوټې پرېس کلب مخې ته د اوړو د ګرانۍ، د بجلۍ او د ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو لیکلو شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي چې پرې لیکل شوي وو حکومت یې د ګرانۍ مخنیوی وکړي. د نوښار ضلع په کاکا صاحب زیارت کې پرون دی اوه کلن ماشومه ایواز نور مړه موندل شوې ده. پولیسو یو ځای چارواکي افسر دی پرون ناوخته مشال ریډیو ته د ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ وروسته چې هغو لټون پیل کړ، نو د نجلۍ مړی د اوبو په یوه ټینکۍ کې وموندی. د جنوبی آسیا او د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله وزیر نن د پاکستان له چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ایلس ویلز پرون د هند او سریلانکا له سفر وروسته اسلام آباد ته رسېدلی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون مشال ریډیو ټول امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، مالی او داخله چارو په اړه ملاقاتونه ولري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونو هغه کس وژلی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د خبره دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن مشال ریډیو ته وکړه. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بومي چاودنه سوي چې درې ملکیان پکې ټپیان سوي. د خوست امنیت قوماندانۍ ویاند حیدر عادل د حال نن مشال ریډیو ته ورکړ. ایران ویلی سربیره پر دې چې له نړیوالو تکتونو سره په 2015 کال کې د سوي جوهري تړون له ژمنو پر شا شوی، خو اوس هم د دې تاریخي موافقې درناوی کوي. دا خبره د ایران بهرنیو چارو وزارت بیان عباس موسوی د خبري غونډې پر مهال وکړه. پرون کیف د یو لس اوکراینی کسانو د جسدونو د رسیدو سره سم تهران د نسکورسوی الوتکې د توري بکسې له هیواده د باندې لیږلو په اړه خپل اراده بدله کړه. د پیش دل په ټوټن کې د مشر حسن رضا ترنا خبرې ایجنس ته ویلي اوکراینی الوتکې ثبتونکي علي د ایران په لاس کې دي او هغوی یې د ملک بهر د لیږلو څه پلان نه لري.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخې له احمد الله اورو.
ڈان ورسپانه په خپل اداري کې لیکي امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي او داسې اطلاعات هم دي چې امن معاهده تیار کړی شوی دا کوم چې د رواني میاشتې تر اخیره لاسلیک کېدې شي. ورسپانه لیکي د امن معاهده کامیابی لپاره په افغانستان کې موجودو ټولو ډلو، حکومت او غیر ملکی فوز لپاره د دښمنانو خاتمه سره سره د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کول وي. د ترڅنګ د افغانستان گاونډي ملکونو او نړیوالو قوتونو لپاره هم د افغان مفاهمتي عمل حمایت کول وي، ځکه که په افغانستان کې نا امنی وي نو په دې ټوله سیمه کې امن راتلل ممکن نه دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې په مطلوبه مقدار کې د غنمو موجودګي او میلیونو د ضرورت مطابق غنم ورکولو باوجود دکانونو کې اوړه ولی نشته. حکومت په اوړو څه نوی ټیکس هم نه دی لګولی، نو میلیونو مالکانو بیا ولې په نرخونو کې اضافه وکړه؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولس یې د جواب په انتظار دی. ورسپانه لیکي د میلیونو مالکانو په تیرو ورځو کې دا دریض مخې ته راغلی چې حکومت د بجلی په یو یونټ نرخ کې وخت په وخت اضافه کوي چې له وجې د بجلی بلونه زیات راځي، نو ځکه یې د وړو په نرخونو کې اضافه وکړه. خو بلخوا دا قسمه خبرونه هم مخې ته راغلي چې ډیرو میلیونو مالکانو د سرکاري کوټې نه ترلاسه کړي غنم په خلاص مارکیټ کې خرڅ کړي، د کم چې قاچاق روان دی. ورسپانه لیکي د حکومت دا اعلان چې د هر مل مالک سرکاري کوټې نه ترلاسه کړي غنم خرڅ کړي وي پر ضد به یې کاروایی کوي، کم چې یو ښه ګام دی. خو لومبه حکومت له پکار دي چې د ملک د اوړو د بحران خاتمه وکړي. نوای وخت ورسپانه خپل اداري کې لیکي 1940 کې پاکستان جوړېدو وروسته ملک په تیزی سره ترقی شروع کړه، خو بیا د ځینو حکمرانانو د نااهلۍ او په قامی ګټو خپلو ذاتی ګټو ته ترجیح ورکولو له وجې ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ شو. ورسپانه لیکي ملکی معیشت د خرابۍ او اولس د بدحالۍ یوه لویه وجه کرپشن هم دی. که موجوده حکومت غواړي چې ملکی معیشت واپس ښه کړي، نو کرپشن خاتمې نه علاوه هر څوک چې په درغلیو کې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ترڅنګ د صنعتونو بحالۍ سره سره ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره به ورته ښه ماحول جوړول وي، نو دې ګامونو په پورته کولو سره په ملکی معیشت کې استحکام راتللی شي.
داسې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ورسپانې په افغانستان کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د کارونو د هغو له وجې د افغانانو ژوند ښه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس په لبنان کې د اقتصادي بحران او نوي حکومت جوړېدو پر سر د احتجاجونو په اړه لیکلي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ورسپان لیکي شفیق چې د افغانستان جګړې له وجې په خبرته کړه شوی وو کله هم دا سوچ نو کړی چې خپل هیواد ته به بیرته ولاړ شي. امریکا په 2001 کال کې د طالبانو نظام ختم کړ، خو هغه مهال د افغانستان په ځینو برخو کې وچکالي هم وه. په 2006 کال کې شفیق ته خپل هیواد ته د بیرته ورتګ هیلې پیدا شوې، ځکه چې په افغانستان کې جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا په هغه سیمو کې د اوبو نظام سمولو هڅې پیل کړې. ناکامورا نږدې 13 کالا په افغانستان کې د وچکالۍ ختمولو او درمنن لپاره له افغانانو سره مرستې وکړې. د نوموړي د هڅو په نتیجه کې د شفیق غوندې خلک اوس خپلې کورنۍ ساتلی شي. روزپانه لیکي په افغانستان کې ځینې خلک د خرابو مالی حالاتو له وجې مستوري کوي، خو شفیق په خپلو بچو سبق وایي او د غي د مالی مرستو لپاره کله ناکله مولیم خرڅوي. شفیق وایي هغه مهال سخت خفه شو چې د دسمبر په 14 په جلال آباد کې د ناکامورې د وژنې خبر واورېده. دغسی د کونړ اوسیدونکي سید جبار خیل وایي ناکامورا کله هم چاته دا تاثر نه ورکړي چې هغه په افغانستان کې پردی دی او هغه بلته داسې کار کوو چې لکه افغانستان یې خپل وطن وي. جبار خیل ساؤتھ چائنا مارننګ پوسټ ته دا هم ویلي که د ناکامورا پر ځای بل کوم مسلکي تنکار پیل نه کړ نو شنه پټي به بیا په سارا بدل شي. نوموړی وایي دوی د دې جوګه نه دي چې لختیو ته پام وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د لبنان سارنوال د جنوري په 19 له 150 زیاتو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د هیواد دولتي خبري ایجنسی ویلي د کسان د جنوري په 13 په داسې مهال ونیول شول چې په دې هیواد کې درې میاشتې وړاندې احتجاجونه پیل شوي. ایجنسی لیکي په لبنان کې په تیزۍ سره د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران او د نوي حکومت جوړېدو پر سر د تاوتریخوالي له وجې په احتجاجونو کې نښتې شوې دي. د وزیر اعظم سعد حریری په مشرۍ کابینې د اکتوبر په اخري ورځو کې استعفا ورکړې وه. د جنوري په 13 په بیروت کې د پارلیمان بهر د زرګونو احتجاج کوونکو د لری کول لپاره پولیسو اوخکی بیونکي ګیس او د ربړ ګولې وکارولې. د شانس په خبره احتجاج کوونکي چې د هیواد له شمالي او مشرقي برخو څخه ورغلي ول پر پولیسو یې کاڼي لختې اوسپنې او اور ویشت. د لبنان د کورنیو چارو وزیر رایا الحسن د جنوري په 13 ویلي امنیتي ځواکونو ته د پر امن احتجاج کوونکو د خوندیتوب امر شوی دی. نوموړی پر ټویټر لیکلي خدای احتجاج په امنیتي ځواکونو حکومتي او شخصي ودانیو په حمله بدل شوی چې دوی غندنه کوي او دا د منلو وړ نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې د امنیتي ځواکونو رد عمل له ظلم ډک یاد کړي او د پولیسو د بد چلند په اړه د روایتي استثناء په سمدستي توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي سوله د یو کسو یا هم یو وزارت کار نه دی، بلکې باید ټول افغانان په دې پروسه کې ګډون ولري. اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن دوشنبه په کابل کې د وزیرانو په شورا کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې افغان وګړو قربانۍ ورکړي نو هغوی باید د سولې په بهیر کې هم ونډه ولري. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي خبرې کړې دي. د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د سولې په بهیر کې باید د ټول ولس غږ او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ سي.
سوله یو کس ته منحصره نه ده، یو کس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریځ ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي. یوازې یو وزارت نشي کړی چې د سولې چارې پر مخ یوسي، ځکه دوی ته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړې ده.
ښاغلی عبدالله وایي دا څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت لخوا مخته وړل کېږي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوای. بلخوا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیال وزیره الیس ویلز هم تیره شپه پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتسل هم په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي لیده کاته کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې د ناستې لپاره پر چمتووالي کار روان دی.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړېږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او داسې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. د اجنډا او وخت په ارتباط باید سلا مشورې وشي.
په ورته وخت کې د افغاني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی او په هیواد دننه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ واحد دریز موجود نه دی.
دننه په افغانستان کې د نظر توحید دا زیاتر مسولیت د حکومت دی. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ادا کوي، ټول د خپل ځان لری کوي، څه د حکومت په منځ کې، څه د سیاسیانو په سطحه باندې، او دغه روش افغانستان ته ډیر ګران تمامي.
ښاغلی خرم وایي حکومت باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له سیاسونو سره د باور فضا رامنځته کړي او طالبانو ته هم داسې شرایط نږدې چې د سولې پروسه زیانمنه کړي. اوس چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو زمونږ د نن ورځې په خبرونو او همدارز په دغه وروستي رپورت کې واوریدل چې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز د مهال د اسلام آباد په سفر ده. هم د اسلام آباد را سره د چار شنونکي خبریال او د مشال لړیو همکار طاهر خان د وخت ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان، تاسو ستړي مشي وایو که تاسو معلومات ترلاسه کړي وي او موږ سره شریک کړئ چې د الیس ویلز نن په اسلام آباد کې څه مصروفیتونه درلودل، چا کوم چارواکو سره ولیدل، کومې خبرې وشوې، کوم خبر پاڼه کې جاری شوې؟
نن د سفر په اولنۍ ورځ چې غونډه کې شروع شو، نغه اولنۍ د دې غونډه اسلام آباد کې د تجارت لپاره د وزیر اعظم چې کوم مشاور دی، مشیر دی عبدالرزاق داود سره شوې ده، چې وروسته بیا عبدالرزاق داود په خپل باندې لږ جزئیات داسې خبره کړې چې یو خو د دغه بنیادي فوکس د غونډې چې وو د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم سوداګري ده، تجارت دی، دغه زیاتولو خبره وه. او دا وایي چې الیس ویلز دا غوښتل چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تجارت زیات شي او بیا یې په خصوصي توګه زراعتي شوبې ته هغه چې دغه ډیر زیات پرمختګ دواړو هیوادونو ترمنځ کیدی شي. بیا داود دا خبرم کوي چې الیس ویلز د اقتصادي تعلقاتو لپاره د زیاتولو لپاره تجاویز پیش کړ چې پاکستان به په دې باندې امریکایي انتظامیه سره نورې خبرې کوي. بیا هغه چې کوم امریکایي کمپنۍ پاکستان کې دي، دا غي رول او مستای چې دلته د ډیری مدیر هیڅ ځینې کمپنۍ په پاکستان کې کار کوي، او دایم وی چې نورې امریکایي کمپنۍ هم واړي چې هغه پاکستان ته د تراشل د سرمایه گذاري وکړي. نو بنیادی د تجارت خبرې وینن او سبب هم دا دلته وی، او دا چې موږ معلومات ترلاسه کړي سبب دا خارجه وزارت کې التوزیع تبو غونډې کې، بیا د کورنو چارو وزارت کې هم د دې پلان دی، غونډې د خزانه وزارت کې هم بدا ورزیتا. د دې سفر د نور شانو علاوه اقتصادي تعلقات زیاتول، تجارت ته وده ورکول دواړو هیوادونو، دا د دې هم یو لوی ایجنډا باندې دا دا موضوع هم دا. او د پاکستان افغانستان د پاکستان او امریکا ترمنځ د دې سفر سره هغه تک را تک نور هم زیات شوی دی، په اړیکو کې، په تعلقاتو کې پرمختګ هم شوی. تاسو ته یادیږي چې تیر کال امریکا د پاکستان لپاره هغه فوجي چې کوم تربیتي نظام دی، تعلیمي، هغه بیا بحال کړ، بیا د $125 میلیون د پاکستان هغه F-16 الوتکې چې دي شپاړس ډول هغې دپاره هغه آلات او چې کوم ځینې شیان سپیر پارټس، هغې منظوري هم ورکړه. نو خو لیکن د امریکای بیا د پاکستان نه مهمه غوښتنه په ماضي کې پاتې شوې ده، او داسې امکان ده چې دا هم د افغانستان د سولې دا پروسه چې کوم روانه ده په دې کې د پاکستان همکاري غواړي. نو سفر لا روان دی، دوه ورځې به دا نورم په اسلام آباد کې وي او وروسته به کتی شي چې د دې غونډې بیا څه پایلې او نتیجې مخې ته راځي.
ډېره مننه طاهر خان اوریدونکو. اسلام آباد ته چې د امریکا یو مرستیال وزیر ایلس ویلز دا مهال تللې ده، هلته نن تاسو واوریدل چې د اقتصاد په برخه کې چې کوم د تجارت په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم کوم صلاحکار دی مشاور دی غسر لیدلې کتلې دي. سبا چې کومې د دې غونډې او خبرې بکیږي پاغې به موږ تاسو ته تازه معلومات که خیر درکو.
دا مشال ریډیو دا
منیسټر ګون سلنن یعنی د جنورای له شلمې تر شپږشتمې د پښتون ملت پال مشرانو بچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د غوی ونه لمانځل پیل کړی دی. ټاکل شوی په دې لړ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جلسې او سیمینارونه او د یادو دوړو مشرانو پر ژوند او مبارزو خبرې وشي. بچا خان د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر وو چې دغه لارې پښتنو ته د عدم تشدد درس ورکاوه. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ.
دغه لړکی عوامي نېشنل ګوند په بیلابیلو سیمو کې جلسې تابیا کړي چې په کې نن د جنوري په شلمه لومړی جلسه په نوخار امانګړ کې، دویمه د جنوري په درویشتمه په بنو، دریمه جلسه د جنوري په سلیریشتمه په بلوچستان هرنای کې، څلورمه د جنوري په پنځویشتمه په اپټاباد کې، او پنځمه جلسه به د جنوري په شپږویشتمه په بټخیل ملکن کې کیږي. د باچا خان او عبدالولي خان د اونۍ منځلو لړکی د باچا خان ټرسټ یو مشر ډاکټر خادم حسین خپل جاری شوی یو پیغام کې په دې اړه وی.
دی باچا خان بابا دو دیر شمه کلی زمان سو کمونگ دی تو گرو چی باچا خان بابا او داغ مل گرو دا خدای خدمتگار تحریک پا شکلی که دی دنیا تصور کردی دی قام تصور کردی نو دو دری خبری دیر زیادتی واضحی مخیطرازی بای خبر دادا چی باچا خان او داغ مل گرو دا خدای خدمتگار تحریک پا شکلی که دا جهان یو نوی تصور خلق تور کر چی آگی که تشدد نی دا یو داسی جهان تصور چی آگی که نفرت نی دا یو داسی جهان تصور چی آگی که جنگ نی دا جنگ نه دا یو پاکی دنیا تصور یو داسی تصور چی خلق پا جرگ مرکه یو بل سره خپل تنازیات حل کوي د حل لارې لټوي.
خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو په کال 1990 کې په اشنغر کې د بهرام خان کره زیږیدلی وو، او لس دکړو وروسته په لومړي ځل په خپل کلی عثمانزو کې د مولانا عبدالعزیز په مرسته یو اسکول پرانیستو چې پکې اول خپل بچی داخل کړه. له دې وروسته په کال 1921 کې یو ټولنه انجمن اصلاح الافغانه جوړ کړو چې بیا په خدای خدمتګر تحریک په نامه بدل کړه. دا شن موړي هم په کال 1921 کې د اپریل په میاشت کې د یوې آزادی مدرسې بنیاد کېښودو، او دغه رنګ په کال 1928 کې یې د مئی په میاشت کې د پښتنو لپاره پښتون رساله شروع کړه. باچا خان په کال 1928 کې د پاکستان د لومړی پارلماني اسمبلی غړی جوړ شو، او د فروری په درېمه یې د اسمبلی د غړي په حیث سوګند پورته کړو. د لیکوالانو او پوهانو په خبره په کال 1956 کې پاکستان د باچا خان د خدای خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاوه او بندیز یې پرې ولګاوه. لیکوالان وایي نوموړي چې په ولس کې د قومي شعور را بیدارولو کومه سلسله شروع کړې وه. د پاکستان له جوړېدو وروسته یې هم د درغلیو او ټولنیزو ناانصافیو پر ضد خپلې دغه هلې ځلې جاري وساتلې، او هم په دې وجه سوسو واره جیل ته لاړو. په دغه وجه ورته د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کال 1989 کې په هندوستان کې جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړو. د جنوري په شلمه کال 1988 کې باچا خان له دې دنیا سترګې پټې کړې، او د هغوی له وصیت سره سم د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارلې شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سوات په مرکز منګوره کې د باچا خان ایجوکیشن ټرست تر سوري لاندې د مشال ریډیو لخوا د چاپ شوی کتاب نه هیریږي نه بهیر شي تنقیدي جایزه واغیستل شوه. مشال ریډیو دا کتاب په شاوخوا دوه کاله مخکې خپور کړی و چې پکې د کرښې دواړه خواو نومیالیو هنرمندانو ژوند او هنري هلو ځلو ته کتنه شوې ده. د غونډې ګډونوالو د مشال ریډیو د هڅه وستایله. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د غونډې په سر کې د شانګلې سره تعلق لرونکي افسانه نگار ډاکټر همدرد یوسفزی د هارون باچا په کتاب تفصیلي وینا کې ویل چې نه به هیر شي نه هیریږي کتاب په 213 مخونو مشتمل دی، او پکې په سلویختو د پښتو سندرغاړو لیک شوی چې پکې د سوات نه درې سندرغاړي هم شامل دي. دوی دغه کتاب یو تحقیقي کتاب وګرځو.
لا یو اکیډمیک کتاب دی او یو ریسرچ کتاب دی، او په راتلونکي وختونو کې به چې څوک هم په موسیقۍ باندې کار کوي نو دا کتاب چې دی یو ریفرنس په تور باندې یا د یو حواله په تور باندې چې دی دا پېښ کولای شي. د پښتو په موسیقي باندې ډېر کم کتابونه لیکل شوی دي د هنرمندانو په ژوند باندې، او ارون بچا صاحب په دې باندې بس نه دی ویلي، بلکې بلا شی ډېر شه سندرغاړي پاتې دي چې هغه به دغه سیړنه او دغه زیار چې دی هغه هم دغه شانتې وړاندې بوزي. دا یو تاریخ محفوظ شو، لکه څنګه چې د کتاب نوم دی نه هیریږي نه بهیر شي، دا بالکل جذباتي پیتو نه ده بلکې دا رښتیا دي، ځکه چې د قانونو یا د کلتورونو تاریخ چې دی هغه څوک روکولی نه شي.
هونډه کې ګډون کوونکي د منګلور پرویشان چې تر څلوېښتو زیات تحقیقي کتابونه لیکلي ویل چې مشال ریډیو د پښتو کتابونو چاپ کول لړۍ یو ډېر ښه عمل دی، باید چې پاکستان او افغانستان کې هم داسې کتابونه لیکل شروع شي.
اوس دغه شان چې زمونږ په خپلو خلکو کې د الله جذبه پیدا کړي چې مونږ بغیر د دې نه چې دا سړی زما خوښ دی که بد نشي، په پند پند زما خوښ دی، زه به پند پیدا کوم، زما نه به بل سړی ښه ولیکي، هغه نه به بل سړی ښه ولیکي، دغه شان چې به پند ژوندی پاتې شي او زمونږ پنکار به هم رون باچا دومره لوی کام واغسته دونه مننه وکړه چې د هغه پنکاران هم پک شو.
د غونډې تابعه کوونکي باچا خان سکول مشر مهناز په دغه مهال وویل چې دوی سوات کې د تیر یو نیم کال راسې داسې علمي غونډې کوي، او دا دیارلسمه غونډه وه چې پکې د مشال ریډیو چاپ کتاب د بحث لپاره ټاکلی شوی و.
مشال ریډیو یو کتاب چاپ شوی و، نه بهیرېږي نه بهیر شي، د هغې په حقله باندې و، په هغې کې ډېر د هغې د ژوند په حوالې سره خبرې هم شوې دي، او ډېر ښه کتاب دی د پښتنو هنرمندانو په حوالې سره. نو هغې باندې نن د سړي سرکل موږ ایښی و، لږ شان دی هغو ته ډاډګیرنه هم ورکول و، هغه هم ورکولو چې پښتنو سماج کې د هنرمندانو قدر شته.
په اخیره کې زلمی سندرغاړي شهاب شاهین د خپل ملګري سره په ګډه د رباب په موسیقي د پښتو سندرې او سازونه وړاندې کړل چې ګډون کوونکو زلمو او د پوهنتون زده کوونکو ډېر خوښ کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زه لسترګو بغیر ژوند کول شم خو د مینې بغیر نه. دا خبره هغه ځوان کړي چې تیر کال خپل کورنۍ ترې د خوښي واده کولو له کبله دواړه سترګې ایستلې وې. د عبدالباقی تعلق له خپلې کورنۍ سره ختم شوی دی او دا وخت په کوټه کې له خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی سره اوسي. د مړي د جنورۍ پر 19 د مشال ریډیو له همکار عبدالحی کاکړ سره په ځانګړې مرکه کې خپله غمیزه شریکه کړه. راځي چې ورته غوږ شو.
عبدالباقی په مینې کې د دواړو سترګو بایللو وروسته نن هم ځان د مینې بغیر داسې غنی لکه چې ماهی له اوبو بغیر. شپږویشت کلن عبدالباقی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې لورلای اوسېدونکی دی، خو د خوښۍ واده هغه په دواړو سترګو ټپ ړوند کړ. د ده او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ د کوژدن هوکړه سوې وه، خو تر هوکړې یوه ورځ وروسته د هغه پلار او ورونو ورته وویل چې راځئ پر دې رشته مشوره وکړو. نوموړي تر ړندېدو شاوخوا 19 میاشتې وروسته په لومړي ځل خپله غمیزه له مشال راډیو سره شریکه کړه.
کوم سپاس درځم خپل پلار ورونه چې ولدا ویل دا د شپانه والا انځدی دا مشتات نه درکو نه غواړنه، یعنی چې فون والا تا په تلیفون را بيتا وسره کړی دا نه د سټډنټ لایف خلک دی نه دا بس مش سی طالبان دا سکول والا انسانان دي نه سمور دو زون نه سره کیج نه مات زما مینه د محبت له ډیر وخت د بس مش سره یې نه.
د عبدالباقی دی انکار د هغه د سترګو د بایللو په قیمت بدل شو.
بس یو دانه یو روم په سر راکښې نه سي د پلار سي وایز موږ نه او دغه لما په چمچ نه موږ تاسې سالن شې وریز شې چې په خورو هغه چمچ باندې دا دغه خوایوي نه ولا دا سمه خوایوي نه الله سپه په دای وستر ګرا شخ کله نو سړی قران خدای رسول ته وګور نه یاندا لما ما باسا نو هغه باوجود هم بس دای مال دای وستر ګرا ته پریږد د دا بل سترګم بس وېستله نه بل رور مناری والے نه وای شاو پر الله اکبر یعنی جهاد خو دی لید سید نه مرناک افغانستان ته ورزیدل نه
د سترګو د اور ایستلو وروسته ورونو باقی یو رکشه تواچولې
کله سه زفرخشه کې واچول زما صاحب اندې دله ما ورتل دا غاریلیان لمال لیر کز ما سا بندی را یک رو را تاوی مرد تاوز و علالو دی او تاوی سا بندی مرد مردارو نا بدغا منس کیم پا دا خلا بند پشار اکشی شو ولس آقا بیا کدرتی زکل لگیت خلاس لکی ولی کلا راو تو دی دا بند راوی سلان زا پا دا غرا شکی دی سپینزا سارا ناس ولنا آقا کدرتی بس خدا تعالی پاک دی تزلوی کدیش سرمیده لنا دا خدایش سرمول راتا انا غزدی اسپیتال ته یوړم اسپیتال ته یوړم په دیمه بنس کې به چې یو راغلی ډاکټران برغلز دوری بیا په اسپیتال کې بس ډاکټران اوس ما لاسونو په شیر سم راخلاص کړنه
دا پېښه په 2013 کال د مې پر 15 نیټه رامنځته شو او خلک هغه وخت ځین خبر شول کله چې ځین کزانو د لورلای لاسپیتال د عبدالباقی تصویر پر فیسبوک خپور کړ. ډاکټرانو هغه ته لومړنی طبي مرستې ورکړې خو د نوري درملین لپاره کوټې ته ولېږلې. خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی د فیسبوک للارې په دې پیښه وار لمخه خبر شوی وو.
بیا هم امبولانس سوونی وې چې د کراچۍ ته وړي. په کراچۍ کې بیا د دته یو ډاکټر له جرمني رالی نو هغه چې دی بیا د سترګو وکتلې ایمرجنسی کې منډې منډې ور سره وکړې او موږ کوشش وکړو چې موږ دې بچاو ولیکن سرګې دواړه ځنې کښلې په سترګو کې شې.
د عبدالباقی او انجلۍ لومړی رابطه په 2015 کال کې په ټلیفون سوی وه او خبرې یې په مینه بدلې سوې وې. هغه له هسپتاله انجلۍ ته ټلیفون وکړ.
هسپتال سم خپله ټلیفون ورته وکړې نه په سهار ټلیفون بند او ماښام ټلیفون خلاصې بس ما دا وکړې ورته.
عبدالباقی پر هغه دومره مینو چې کله به نور خلکو د انجلۍ کور ته رښتیا ور وړه نو د به هغه ناکام کړه. البته یو ځل د هغه له یو بل چا سره رښتیا وسوه.
تاسو مسترګو کې دوه مرکی ورته راغی ما شاټ کله بیا بیا بل مرکه بیا راغه وی غشتله تقریبا د کوز دې دوه میاسې وی درې میاسې اما هغه سړي باندې د لکه نه مالته به خامخه ماته لکه به دغه کور ودان بیا را لکه نه.
د لورلای د پولیسو یو چارواکی عبدالرحمن لوړی د جنوري پر 19 مشال لیډو ته وویل چې د عبدالباقی سترګي استسوي خو البته د پوینه وروسته له پلار سره روغه جوړه وسوه. عبدالباقی دا وخت له جمال ترک سره په کور کې ژوند کوي. نوموړي په دې روغه جوړه کې رول لوبولې دی. جمال ترک وایي د روغه جوړې پر مهال د عبدالباقی پلار منلې و چې زوی ته به یو جلا کور ورکوي له هم هغې نجلۍ سره به واده ورکوي او هر میاشت به 1500 روپۍ ورکوي. خو د ده پیدا پر دې ژمنو لا هم عمل نه دی سوی. په دې اړه د عبدالباقی پلار او رونو سره په رابطه کولو کې بریالي نسو. عبدالباقی سترګې بایللې خو نن هم د مینې بایللو ته تیار نه دی. هغه نن هم لکه د خاطر افریدي په وینا د خپلې مینې په انتظار دی. ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړنسو دیوالونه نیسي.
یار عشق ډیر دردناکه ده نه. یعنی زه اوس بغیر بسترګو ژوند کولی سو. بې عشقه یې نه سو کلدا د لکه په مثال یعنی له سمندر سما یې راوباسي بیا هغه څه حالات نه.
د خبرونې د پایشې ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا نانوایانو نن په ځینو ضلعو کې هړتال کړی. د پېښور نانوایانو سازمان مشر محمد اقبال نن مشال لیډو ته وویل د اوړو بحران او ګرانۍ له وجې د ډوډۍ یا مړۍ قیمت زیات کړی خو حکومت یې په سرکاري توګه نوټیفیکیشن نه جاري کړی. پرون مازیګر یو شمېر کسانو د کوټې پرېس کلب مخې ته د اوړو ګرانۍ د بجلی او د ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي چې پرې لیکل شوي وو حکومت د ګرانۍ مخنیوی وکړي. د بلوچستان حکومت وایي اوړه په عارضي توګه ګران شوي چې ډېر زر به عادي حالت ته راوګرځوي. د نوښار ضلع په کاکا صاحب زیارت کړي کې پرون یوه اوه کلنه ماشومه ایواز نور مړه موندل شوې. د پولیسو ځایي چارواکي افسر علي پرون ناوخته مشال لیډو ټول ماشومه د کورنۍ لخوا د رپورټ پس چې هغه لټون پیل کړ نو د هغې جسد د اوبو په یوه ټینکي کې وموندی. د جنوبي او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله وزیره نن د پاکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ایلس ویلز پرون د هند او سریلنکا له سفر وروسته اسلام آباد ته رسېدلې وه. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقي پرون مشال لیډو ټول امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو سوداګرۍ مالیې داخلي چارو په اړه ملاقاتونه ولري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه کس وژلی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. دفاع وزارت مرستیالو ویاند فواد امان نن مشال لیډو ټول د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپله یوه ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. نن سهار نه بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بمی چاودنه شوې چې درې ملکیان په ټپه شوي. د خوست امنیه قمندانۍ ویاند حیدرآدیل مشال لیډ ټول چاودنه ملکي وګړو باندې شوې. د نوموړو په وینا په ټپیانو کې د یو حالت نازک دی. ایران ویلي سربېره په دې چې له نړیوال طاقتونو سره په 2015 کال کې د سوي جوهریتونو له ژمنو پر شا شوي، خو اوس هم د دې تاریخي موافقې درناوی کوي. دا خبره نن د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي د خبري غونډې پر مهال وکړه. پرون کیف ته د یوولس یوکراني کسانو د جسدونو د رسېدنو سره سم تهران د نسکولې شوي الوتکې د تورې بکسې له هېواده د باندې لیږلو په اړه خپله اراده بدل کړه. د پیشو پلټنې کې ډلې مشر حسن رضا ایرنا خبري اژانس ویلي اوکراني الوتکې اسبتونکي آلې د ایران په لاس کې دي او هغوی له ملکه بهر لیږلو څه پلان نه لري.
د خبرونو ول دی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا په هیټه کړل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق پنډي. تاسو زه هڅه کوم د خپل